دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو. دا د امریکای چې دواړو خواوو د سولې موافقه بشپړه کړې او اوس د موافقې د لاسلیک کولو په نیټه او څرنګوالي بحث روان ده. د افغانستان د جمهور رئیس نتاک مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه داسې وویل:
زموږ لومړنی شرط وربند دی او دا هغه شرط دی چې د افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته ایښی دی، حکومت یې په دې باندې مکلف کړی دی چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې به وربند کړي.
بلې خوا طالبان وایي له امریکا سره موافقې تر رسیدو وروسته د افغان حکومت سره خبرې پیل کوي، هلته به په اوربند باندې هم بحث کیږي، خو د افغان حکومت او په حکومت کې سیاسي ډلې د پلاوي د جوړېدو په باره کې هم نظر نه دي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز کیننګم د سه‌شنبې پر ورځ امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو موافقه د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو د پیل لامل بسي. شغلی کننګم وویل چې د دې ټولې پروسې هدف دا دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیم ډول او ژر د خبرو اترو زمینه برابره شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا پر ضد د سپینې ماڼۍ هم خپل د دلایلو یو راپور د امریکا سنا ته استولې دي. په دغه راپور کې د ولسي جرګې د غړو لخوا په جمهور رئیس ټرمپ لګېدلې تورونه رد شوي دي او ټینګار یې کړی دی چې په جمهور رئیس لګېدلې تورون دې لرې کړل شي. پرون د سه شنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جګړه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا بهیر بیا پیل شوی دی. د ټرمپ د استیضا بهیر به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هرې یکشنبې په ورځ رخصتي کوي. د دوشنبې په ورځ د ټرمپ د مدافع وکیلانو د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین پر وړاندې د چلند پر خاطر د ټرمپ محکوم او له دندې لرې کړي، د دفاع مفصله طرح وړاندې کړې ده. ایران د ملکی هوایی چلند ادارې دا تایید کړی ده چې د اوکراین د نړیوالې هوایی شرکت الوتکه چې د جنوري په اتمه نیټه له تهران د پرواز لنډ وخت وروسته راوویل دي چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي. د اوکراین د نړیوال هوایی کرښې په الوتکې کې 160 بیا کسان ووژل شول. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې الوتکې ته د دوه تور M1 میزایل ورغوښتل شوي وو. د ایران تر راپور لمخې نیویارک ټایمز په یو راپور کې چې ویډیو هم ورسره خپره شوې وه ویلي وو چې الوتکې ته دوه میزایل ورغوښتل شوي دي. کاناډا او اوکراین چې په الوتکې وګړي وژل شوي دي، د ایران د حکومت غوښتنه کړې چې د الوتکې د پرواز د ثبت ماشین یا بلیک باکس او د ژغ د ثبتولو وسایل د څېړنې لپاره د بهرنیو کارپوهانو ته ور وسپاري. د آسیا مختلف هیوادونو او د نړۍ په نورو ځایونو کې چارواکو د هغو مسافرو روغتیایي حالت کتل پیل کړی دی چې د چین ورسره روان دي. په چین کې نوی وایرس تر اوسه په چین کې د 300 څخه زیات کسان ناروغ کړي او د راپور له قراره شپږ تنه پکې مړ شوي هم دي. اوس مهال هند، نایجیریا، جاپان او د امریکا په متحده ایالاتو کې
201 نوي کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړ شوی چې صدیت د واهان په ښار کې اوسیږي. د کلکو تدابیرو برسیره د واهان خلک اندېښمن دي. چین د سه شنبې پر ورځ تایید کړ چې دوی به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دې ویروس په اړه چې څه د پاسه 200 کسان ناروغ کړي په بیړنۍ غونډه کې خبرګون کې په هوایي ډګرونو کې د څارنې بهیر نور هم کلک کړي.
او په یمن کې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د سه شنبې پر ورځ د غیوا د هوایي بمباریو بهیر بیا پیل کړی دی. د یمن یو امنیتي چارواکي ویل دي چې د صنعت نږدې په نشټو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا په تیرو 3 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د ائتلافي ځواکونه نه د ناهم په سیمه کې د حوثیانو هدفونه په نښه کوي. پرون ټول ورځ د دواړو اړخونو پر یو بل راکټونه او نورو درنو وسلو د لارې په یو بل حملې کړي دي. په دې بریدونو کې لسګونه خلک وژل شوي دي او زخمي دي او ډیری زیات شمېر کورنۍ دې ته مجبوره کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي که د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ تجارتي تړون ونیسي نو هغه په دې فکر کوي چې د اروپا په موټرو نوي تعرفې ولګوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې طالبان وایي چې ملا برادر اخون عباس تانکزی او امیر خان متقی د امریکایي هیئت له مشر زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو
ګامونو په اړه خبرې کوي. ویل کېږي دواړو اړخونو د سولې هوکړلیک وروستی کړی او اوس د دغه هوکړلیک د لاسلیک کولو پر نیټه او څرنګوالي بحث روان دی.
هوکړلیک غالبا د جنوري 2020 کال تر پایه پورې امضا شي او د خته او د نړۍ د هیوادونو د مهمو هیوادونو نمائندگان برا غختل کیږي او د غوی د اشراف و نظر لاندې به هوکرلیک هم د طالبانو دخوا هم د امریکایانو لخوا امضا کیږي.
د امریکا او طالبانو استازو د هوکرلیک تر لاسلیک کولو وړاندې د نږدې لسو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمولو پر طرح هم خبرې کړې، خو افغان حکومت ته دغه طرحه ګونګه ده او د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې یوازې د یوه پراخ اوربند پر رامنځته کولو ټینګار کوي.
زموږ لومړنی شرط اوربند دی او دا هغه شرط دی چې د افغانستان ملت د افغانستان حکومت ته ایښی دی، حکومت یې په دې باندې مکلف کړی دی چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې به اوربند کوي. داسې اوربند لکه تیر دوه کاله مخکې چې موږ په کوچني اختر کې اوربند وکړي، بنان پر دغه مسله باندې له موږ سره نړیوال شریکان او په ځانګړې توګه امریکا هم توافق لري.
طالبان وایي له امریکا سره د سولې هوکړې ته له رسېدو وروسته به له افغان اړخ سره خبرې پیلوي چې هلته به پر اوربند هم بحث کیږي، خو افغان حکومت او سیاسي ډلې د پلاوي پر جوړولو په یوه خوله نه دي. سیاسي فعالان وایي د حکومت دننه او د باندې د دغه پلاوي د جوړولو هڅې روانې دي.
په لیست باندې خبره وسي، توافق وسي، ټول مسکې خبره وسي او په دې په دې برخه کې موږ کوشش روان دي چې لکه د سولې شورا خو معلقه پاتې شو او ولاړه او لکه اوس داسې دي دغه مذاکرې د پاره دغه روانې سولې د پاره.
بل خو په ولسمشر محمد اشرف غنی په داوس کې د اقتصاد په نړیواله ناسته کې وینا وکړي او همدارنګه بل یو شمیر ولسمشرانو سره هم وګوري. په داسې ورځو کې چې د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، لا معلومه نه ده چې ښاغلی غنی به د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم وګوري او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د سه شنبه په ورځ د استنافي شکایتونو د څیړلو بهیر رسمان پیل کړ. دغه کمیسون چارواکي وایي چې د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو د سبسو استنافي شکایتونو شمیر تباندې 4290 ته رسیږي چې د محمد اشرف غنی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو لخوا سوي دي. نورحال زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر پټ کې ووري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتي ټیکټونو لخوا د سب شوو استنافي اعتراضونو په ځانګړي ډول د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاوي سیړنې نن رسمن پیل کړي. د دغه کمیسون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار خبريالانو ته وویل چې د 29 ولایتونو دفترونو د فیصلو په اړه د شکایتونو په کمیسون کې 4292 استنافي اعتراضونه ثبت شوي دي.
کوم اعتراضونه چې مخکې مونږ ترغلي د هغه په تصنیف بندي باندې زمونږ همکارانو په 13 ورځو کې کار کاوه، خو هغه قانوني مرحله د 15 ورځو هغه نن شروع شوه، ځکه پرون مونږ هغه زمونږ نهایي ورځ وچه انتخاباتي ټیکټونو په ولایتي فیصلو باندې د اعتراضونو لپاره زمونږ کمیسون ته مراجعه وکړه او مونږ رسمن نن د مطبوعاتي اعلامیې په ترڅ کې دغه مرحله د 3 ورځو د اعتراض پای ته رسو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات استنافي شکایتونه په کندهار ولایت کې ثبت شوی چې شمیر یې 1533 تر رسیدي، خو په پروان، میدان وردګ، تخار، جوزجان او بادغیس کې انتخاباتي ډلو د استیناف غوښتنه نه ده کړې. قطب الدین رویدار زیاته کړه چې د استیناف غوښتنه د محمد اشرف غنی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار ډلو کړې ده او نورو ټیکټونو له کمیسون سره استنافي شکایتونه نه دي ثبت کړي. دا دولت جوړونکو انتخاباتي ټیکټ غړي خالد سادات امریکا غټول چې دوی په یو لسو مواردو کې د شکایتونو له کمیسون سره یو لسو استنافي اعتراضونه ثبت کړي دي.
په ټول کې د شکایتو کمیسون څخه موږ د قانون د تطبیق وختنه کوو. په عین زمان کې ټول هغه موارد چې موږ ته پګوت کړي دي او د زمونږ د شکایتونو پر وړاندې غیر مسلکي تعامل شوه دی، په عین زمان کې ورته قانوني جواب موږ ته نه دی راشوي. موږ کمیسون څخه فقط یو وختونه کوو زمونږ ته مدد چې ټول مسایل ته باید قانون او د طرز عمل په چوکاټ کې جواب پیدا کړي او دا مسله د شکایتونو مسله د شکایتونو سیړل باید د طرز عمل په رڼا کې وسیړي.
همداشان د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیکټ شاوخوا 3000 استنافي اعتراضونه د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړي دي. دغه ټیکټ ویان فریدون خوزون امریکا غټول
نن چې کوم ارقام اعلان شول موږ ارقام 3000 شاوخوا ثبت شوي دي. تمام مدد چې د شکایت محترم کمیسون ټول هغو شکایت ته چې موږ او نورو ټیمونو د استناف په برخه کې دا ثبت کړي دي د ترسیدګي وشي او دا د قانون او طرزالعمل په رڼا کې تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه پر ټاکلي وخت او شفافه توګه د استنافي شکایتونو پر څېړلو ټینګار کوي. د دغو بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غ ته وویل
موږ په ان باندې مهمه ده چې د شکایت کمیسیون باید دغه مسایل په ټولو معنا باندې مطالعه کړي. کره مطالعه او څېړنه باندې څنګه چې اسناد مدارک هم ځان سره لري دغه مسایل باندې پریکړه وکړي تر څو
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 ورځې وخت لري چې د اسناد او شواهدو په اساس ټولو سب شوو استنافي اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او په اړه خپل وروستي پریکړه اعلان کړي. د دغه کمیسون چارواکو ژمنه کړي چې ټول سب شوو استنافي اعتراضونه به په خپل واکه به پرې او شفافه توګه په ټاکلې قانوني موده کې وسیړي.
په وروستیو کمپاینونو کې د خوست لسګونو زره ماشومان د ګوزان له واکسین محروميږي. د دې ناروغي د احتمالي رامنځته کېدو د پیژو په اړه له یو شمیر خلکو سره اندېښنې هم زیات سوي دي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي رپورت لري.
د خوست یو شمیر سیمو ته د ورتلو زړه نه ښکوي. د هر کمپاین پر مهال تر 40 زره ډیر ماشومان د ګوزان له واکسین محروميږي. د معلوماتو له مخې مساخیل او قلندر ولسوالۍ په بشپړه توګه د ګوزن له واکسین محروم دي. د غرض په علیشیر او تریزئی باک او د سپیری ولسوالۍ په زیاترو سیمو کې هم یاد واکسین نه تطبیقیږي.
نوم یې ګل رحمان دی، د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا څو میاشتې کېږي موږ ولسوالۍ د ګوزار مرض ووایي نو حکومت هم دا اله دو چې موږ ولسوالۍ ته د پولیو واکسینو ټیمونه راولېږي.
د تیر میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د پولیو واکسین پروسه د نامنه یو ځینو تخنیکي مسایلو پر بنسټ ټاکنه یو محدوده شوې. په ماشومانو کې د ګوزن د احتمالي پیښیدونکو مثبتو پیښو په هکله اندېښنه زیدای شي چې د ټولنې هر قشر د پولیو وایروس له منځه وړل خپل مسؤلیت وبولي او له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
د ټولو قومي مشرانو نه علما کرامو نه د امنیتي ځواکونو نه هیله کوو چې په هغه ځایونو کې چې د موږ د واکسینو موبایل ټیمونه شتون لري د هغوی سره همکاري وکړي تر څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونه کم وي هغوی ته د پولیو ضد وکړي، پولیو د دغه وحشي ویروس نه په امان کې پاتې شي.
له دې کبله چې ګوزن یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تر اوسه علاج نه لري، د دې ولایت دیني عالم محمد عارف وایي چې د یادې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د ټولو اړخونو مشترک مسؤلیت دی.
الله تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان نه دی مکلف مگر د خپل وس د توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قران عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو د ژوند دی باش کړلو، داسې الله تعالی ور باندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي.
که څه هم په 2000 میلادي کې په افغانستان کې تر اوسه د ګوزن د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر 2019 کال په دغه هیواد کې 9 ماشومان ګوزن ناروغۍ فلج کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې 9 پیښې په اروز
کې هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. دکه د دوشنبه په ورځ په لندن کې د افریقایي مشرانو لپاره د پانګې اچونې په عالي غونډه کې د مهاجرت د یو مناسب سیستم ژمنه وکړه. برتانیا غواړي وروسته له هغه چې د جنوري پر 1 په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې څخه ووزي، په افریقا او له دې څخه په آخوا د هغو هیوادونو سره نوي تجارتي موافقې وکړي چې قوي اقتصاد لري. پر خبریال هنری ریجول په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په دغه عالي غونډه کې کمو افریقایي مشرانو ګډون کړی. دا رپورټ به اوس په ګډه واورو.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن افریقایي مشرانو ته په خپل مشهور پیغام کې مننه څرګنده کړه چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې راټول شوي وو. د اروپایي اتحادیې له وتلو نه وروسته به برتانیا نړیواله شي. جانسن وایي د نړۍ څخه باندې نیمایي اقتصاد چټکه وده کوي. په افریقا کې 15 هیوادونه دي چې اقتصاد چټکه وده کوي. برتانیا غواړي د دې سره ځان برابر کړي. د افریقا سره کلنی دو اړخیز تجارت تقریبا 46 میلیارد ډالر کېږي. چین د دغه براعظم لوی تجارتي انډیوال دی. له دې نه یې یو ربع کم دی جانسن بیا وای
By putting people before passports, we will be able to attract the best talent from around the world, wherever they may be.
خلکو ته د پاسپورتونو په ورکولو سره موږ به وکولی شولو چې له درستې نړۍ ښه استعدادونه راجلب کړو چې هر چیرې وي. جانسن دا ژمنه هم وکړه چې برطانیا په خارج کې د ډبرو د سکرو په قانونو او د ډبرو د سکرو په شرکتونو کې چې د برېښنا په تولید کې د ډبرو له سکرو نه کار اخلي پانګه اچونه پای ته رسوي. نو ځکه به له اروپایي اتحادې نه د برطانیا وتل به افریقا ته ګټه ورسوي. د تجارت او پرمختګ په باره کې د ملګرو ملتونو د کانفرنس عمومي منشي موسا به وخت ونیسي. دی وایي
فور ا لانګ ټایم ټو کم یورپ از ګوین ټو بی د موست امپورټنټ ټریډینګ پارټنر آف برټن انکریمنټلی ان پرایورټیز سو فور افریقا the test of success in britain
دا به ډیر وخت ونیسي چې اروپا د برتانی و مهمه تجارتي انډیواله شي. د عجل لومړیتوبونو نه وروسته به افریقا له څلورو یا پنځو پړاوونو نه تیره شي، ځکه نو بد په برتانیا کې د افریقا د بری لپاره د نوو روابطو ټینګول دي چې مارکیټ ته به لار پرانیزي، ښه ظرفیتونه به برابر کړي او تجارتي اسانتیاوې به برابرې کړي. افریقایي مشرانو د دوشنبه په ماښام د بوکینګهم په قصر کې په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ، ځکه شاهي کورنۍ پکې ګډون هم کړی و. مګر افریقایي هیوادونه د برتانیا نړیوال نظر مني. شپاړسو افریقایي مشرانو د لندن په عالي غونډه کې ګډون کړی و. د هغو مشرانو د شمیر نه ډیر کم دی چې په جاپان، روسیې او چین کې دې ته په ورتو غونډو کې په دې تازه وخت کې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو موسا کې توی وایي نړۍ باید د برطانیې د ډیموکراتیک انتخاب احترام وکړي، مګر په اروپایي اتحاد کې به د دې ځای خالی وي. کې توی بیا وایي
برټن هاز بین ا وایس آف کنسنسس بیلډینګ ایز هاز بین ا وایس آف ریسپانسبل انګیجمنت دات وایس ټیکن آف د ټیبل لیوز برسلز ا پوئر پلیس اند سیکنډلی I believe that
برطانیه د موافقه په کولو کې رول لري او خبرې اوریدل کېږي. دا یو با مسؤلیته ګډونواله ده. د میز پرې خود او له بروکسل نه ووته. دوهم دا چې زه په دې عقیده یم چې اروپایي اتحادې نه د برطانیه د وتلو د ګټې په نسبت به تاوان ډیر زیات وي. برطانیه خپل ځاتلبي پوره څرګنده کړه چې د اروپایي اتحادې د وتلو نه وروسته له اروپا نه په اخوا کوشش کوي، مګر اکثر اقتصادي پیشګویي چې په دې کې د حکومت خپل تحلیل هم شامل دی ښایي احتمال لري چې د نړۍ آزاد تجارتي بلاک پرېښودل به د برطانیا خپل اقتصادي وده د څو کالو لپاره ورو کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په سومالیا کې د الشباب د اسلامي افراطي ډلې یو لوړ رتبه خارجي غړی حکومت ته اوښتی دی. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریال هارون معروف دا رپورټ را لېږلی دی.
د شباب د ډلې دغه لوړ رتبه غړی زبیر المهاجر په اصل کې په 2006 کال کې د لندن نه سومالیا ته لاړی او هلته د شباب د ډلې سره یو ځای شو. هغه بیا وروسته د شباب د شورا غړی هم شو. ښاغلی مهاجر وایي چې هغه ځکه د شباب د ډلې نه لاړی چې دغه ډلې مسلمانانو ته دروغ وایي. هغه دا هم ویل چې دغه ډله وایي شریعت به جاری کوي، مګر هغه وایي په اصل کې د شریعت ضد کارونه کوي. هغه دا هم وایي چې دغه ډله د شریعت په نوم خلک ګمراه کوي. هغه وایي چې دغه ډله ملشه بېګناه خلک قتل کوي او خلکو ته دروغ وایي. د سومالی حکومت د شباب د ډلې هغو خلکو ته دا اعلان کړی دوی ته وړي تشدد وغندي او دا هغوی ایډیالوژي رد کړي. ښاغلی مهاجر وایي چې هغه اول د مګدیشو په هوایي میدان کې د افریقایي اتحاد قواو ته ورغی، مګر اوس ښاغلی مهاجر چې د عجد ساحل دی د حکومت په یو محفوظ کور کې ژوند کوي، مګر هغه وایي چې هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دا ورته معلومه شي چې حکومت د ده په باب څه پلان لري. ښاغلی مهاجر د حکومت نه غواړي چې هغوی باید د شباب د ډلې په ضد د جدیت نه کار واخلي. که دا کار حکومت ونه کړي نو هغوی به بیا هم د شریعت په نوم بېګناه خلک قتل کوي. هغه دا هم وایي که خلک په دې پوه شي چې دا شباب د ډلې ایډیالوژي د اسلامي اصولو خلاف ده، نو زه فکر کوم چې بیا به دا شباب ډله هلته د ډېر وخت دپاره موجودیت ونه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د ویرجینیا ایالت په مرکز ریچموند کې په زرهاو کسانو د وسلو د لرلو په ملاتړ مظاهره کړې ده. داسې ویره وه چې ممکن د وسلو د ملاتړو او مخالفو ډلو ترمنځ شخړه رامنځته سي، ځکه نو په سیمه کې سلګونه امنیتي مامورین په دنده ګمارل سوي وه. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
دا د یو امریکایي ښار یوه غیر عادي نظاره ده، خو د ویرجینیا په ایالت کې په ښکاره توګه د ټوپکو ګرځول قانوني کار دی. د ویرجینیا په پلازمینه ریچموند کې په وسلو سمبال زرګونو لاریون کوونکو د ایالت د وکیلانو پام د متحده ایالاتو اساسي قانون ته راواړوه چې د ټوپک درلودل یو قانوني کار دی.
دا د اساسي قانون دوهمه ماده نه، بلکې یو طبیعي حق دی.
د ویرجینیا والی رالف نورتم د سختري سر ډالو لخوا د تاوتریخوالي د اندېښنو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ، او د ایالت په حکومتي سیمو کې د ټوپکو پر ګرځولو بندیز ولګول. ځینو هرکلی وکړ، خو ځینې خلک لا په غوسه شول.
تاسو نشی کولی هر څوک پیژنئ، دلته په زرهاو خلک دي، خو یو پکې داسې پیدا شي چې دا ټول خراب کړي. د خدای فضل دی چې همدا اوس دلته نشته. زموږ والی نورتم او ایالتي حکومت له هڅه څخه وتلي دي، هغه اساسا زموږ د بیوسلې کولو هڅه کوي.
ویرجینیا یو وخت ډیر پوخ محافظه کار ایالت و، خو د تیر نومبر په ټاکنو کې هر څه بدل شول. دیموکراتان په ایالتي کانګرس کې اکثریت شول، او د ټوپک د کنټرول په قانون جوړولو یې پیل وکړ. دیموکراتانو څو قانوني لوحې وړاندیز کړی چې له مخې یې د وسلو پیرېدل محدودوي. ایرانی الاصل امریکایي فرهاد آزاري د ویرجینیا اوسیدونکی دی.
زه تاسو ته یو ایرانی ضرب المثل وایم، د یو ټوپک پرته ملت داسې وي لکه بې غاښونو زمری.
پولیسو کلک امنیت نیولی و، تر څو دوه کاله مخکې د چارلز ویل د پیښې په څیر د تاوتریخوالي مخه ونیسي. خو دغه وسلوال فعالان وایي که پر ټوپک د بندیزونو قانون تصویب شي، نو دوی به په راتلونکو ټاکنو کې خپل قهر څرګند کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، په تیرو دوو ورځو کې د چین له وهان د ښار څخه نورو چینایي ښارونو او ګاونډي هیوادونو ته د یو نوي چینایي وایروس د خپرېدو له امله ډیر خلک اغیزمن سوي دي. دغه وایروس له امله د نمونیا یا سینه بغل په څیر د ناروغۍ ځینې قضیې په بیجینګ، شانګهای او شیزن کې تشخیص سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
د چین د مرکزی ښار وان په هوایي ډګر کې چې د نوي چینایي ویروس مرکز بلل کیږي، نن سه شنبه کلک احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. ساينس پوهانو تایید کړی دا چې دا ویروس له انسان نه انسان ته سرایت کوي. دا خبر د چین لپاره چې خلک د پسرلی پر مهال په سفر ځي بد خبر بلل شوی. د دې ویروس لامل تروسه د چلور کسانو د مړ کېدو او د 201 نیوي کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړ شوی چې اکثریت د وان په خار کې وسیږي. د کلکو تدابیرو برسیره د وان خلک اندېښمن دي.
هر څوک د چینایي نوي کال لپاره خپل کورونو ته ځي. نن چې زه واهان ته راغلم، ډیر خلک مې ولیدل چې ماسکونه یې لګولې دي. دا ژوند ګرانوي.
چین نن سه شنبه تایید کړه چې دا چې څه د پاسه 200 کسان ناروغ کړي په بیړنۍ غونډه کې برخه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې دولت غواړي چې د هندوانو او سکانو تاریخي او مذهبي ځایونه په اساسي ډول جوړ کړي. افغان سیمیز چارواکی وایي چې دوی به د سلطانپور تاریخي او مذهبي چینې د بهرنیو دپاره په تفریحي ځای بدلې کړي. نور حال په رپورټ کې واوري. د ننګرهار د هندوانو او سکانو تاریخي او مذهبي ځایونه چې د سرخرود په ولسوالۍ کې موقعیت لري 1500 کلن تاریخ لري. د دوی مذهبي ځایونه د تیرو جګړو په واسطه په بشپړ ډول ویجاړ سوي او خرابه ځنې جوړ سوي. محلي مقامات غواړي چې دا ځایونه به په عصري ډول جوړ کړي. غواړي چې دا ځای د خارجي او داخلي سیلانیانو د سیاحت وړ ځای سي. د سرخرود د ولسوالۍ ولسوال هجرت الله رحماني وایي،
پا
په لند وخت کې به په دې باندې کار شروع کوو. د دې نه به یو خیسته تفریح ګاز ځای جوړوو، چاردیوالی به کوو، هوټلونه به پکې جوړوو چې خارجي او داخلي مسلمانان، اهل هنود او خارجیان هر څوک د دې د تفریح ګاز استفاده وکړي ورته راشي.
د جلال آباد سکان او هندوان د دې کار هرکلی کوي. د جلال آباد شهر دلیپ سنگ وایي
بسیار خوشم چاردیوالی شو مردم مهم مسلمان دی
که چار دیوالی پر راو گرزی دیر با شکار بسی او دیر با خوشحال سو موش با هم ورزو مسلمانان با دا اختر دل منزل پاره هم ورزی. هندوان او سکان دا دی چینی اوبو تا خاص عقیده لری. دا جلال آباد دا مرکزی در امسال امام اقبال سنگوایی
بخاطر ازیمی دو وقتا و آلی هم بی تو دا قدام خانه ایوان که مریض پیدا میشه دو فضل خداون ما میگیم که در دکوا میکنیم یا غسل میکنیم خداون رو رخم میکنم بخاطر ازیم و بخاطر ازیمی که اینجا یک جای بسیار پاک بره با مقدده.
کله چې زموږ په کورونو کې ناروغه پیدا سي دغه مقدس ځای ته بیایو او دعا ورته کوو او هلته غسل ورکوو چې خدای جوړ کړي. د دې ځای اوسیدونکي خپل مذهبي مراسم هم دلته کوي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.
نیستم با اخبار ای ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنرانی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد معروف به مجمع داووس در سوئیس اعلام کرد که اقتصاد امریکا به شکوفایی بی سابقه رسیده است. وی روز سه شنبه به توافقات تجارتی امریکا با چین، کانادا و مکسیکو اشاره کرده گفت که این توافقات نمونه برای خصوصا چین داشت و توافقات برای افزایش